سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
ملګرو ملتونو ویلي چې تاجکستان باید د افغان کډوالو ایستل ودروي. ملګرو ملتونو دا غوښتنه ورسره له هغه وکړه چې تاجکستان تیره میاشت لسګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر یو این ایچ سی آر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوی معلومات ترلاسه کړي چې د ډسمبر په میاشت کې له تاجکستان څخه لږ تر لږه اتیا افغان کډوال افغانستان ته ایستل شوي. دغه اداره زیاتوي چې ډیری ایستل شوو کسانو قانوني اسناد او د کډوالۍ کارتونه هم درلودل. دا اداره زیاتوي د 2023 کال تر پایه شاوخوا 9000 افغان کډوال په تاجکستان کې میشت وو. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د بامیان ولایت د سربو او جستو د پنځو کانو د استخراج قراردادونه له څو شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دا قانونه په یکاولنګ ولسوالۍ کې موقعیت لري او د هغو قراردادونو له افغان جرمن، الحرمین، ګاما ایګل، کندهار خوګیاڼیا او موسا سلطان شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. ټاکل شوي یاد شرکتونه پر دغو قانونو 1,000,000,000 افغانۍ پانګونه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي دا قراردادونه د پنځو کلو لپاره دي او بیا تمدید کېدای شي. په خبر پاڼه کې ویل شوي د قانونو پروسس به سل په سلو کې دننه په افغانستان کې ترسره کیږي. د قانون وزارت زیاتوي له یادو قانونو څخه به د حکومت ونډه 50% وي. د قزاقستان د انرژي وزارت وایي د دغه هیواد قزاق ګاز شرکت د ټاپي یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند د ګاز د ګټ پایپ لاین د جوړولو په پروژه کې د ګډون لپاره په خبرو بوخت دی. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې دغه وزارت پرون وویل اوس مهال د قزاق ګاز او د ترکمنستان دولتي شرکت ترکمن ګاز ترمنځ خبرې روانې دي. ترکمن ګاز د ټاپي په پایپ لاین شرکت کې 50% ونډه لري. د قزاقستان د انرژي وزارت په ټاپي پروژه کې د ګډون لپاره د خبرو د پیلولو خبر یو ورځ وروسته له هغه اعلان کړ چې په هرات کې د طالبانو ځایي چارواکو وویل تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د ټاپي 6 کیلومتره نلیکه غځولې ده. د قزاقستان د انرژي مرستیال وزیر ایرلان اکینزانوف د 2023 کال په اکتوبر کې په الماتی کې د قزاقستان افغانستان سوداګریز فورم ته ویلي وو قزاقستان د ټاپي نلیکه په جوړولو کې د ګډون لپاره خبرې کوي. ازبکستان د طالبانو له حکومت سره موافقه کړې چې د حیرتان مزار شریف پر ریل لارې د ریل ګاډي د تګ راتګ د عملیاتو او ساتنې قرارداد اوکت کړي. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت پرون ویل دا موافقه تاشکند ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ریل لارو د ادارې د مرستیال محمد اساق صاحب زاده د سفر او د ازبکستان د ترانسپورت له وزیر الهام مخاموف سره په کتنه کې وشوه. د طالبانو د ریل لارو د ادارې مرستیال د جنوري له 1 تر 3 په تاشکند کې وو. په دې کتنه کې د ترانس افغان ریل لارې د پروژې په کار کې د چټکتیا او د راتلونکو مراحلو په پلان هم خبري شوې. ترانس افغان هغه پروژه ده چې ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره نښلوي. د استرالیا د کرکټ د ادارې اجرایی رئیس پرون په ملبورن کې د افغانستان د ښځو د کرکټ د جلا وطنه لوبډلې د یوې نمایشي مسابقې د تابعیا خبر ورکړ. د افغانستان د ښځو کرکټ لوبډله به چې په استرالیا کې له میشتو افغان کډوالو څخه جوړه ده د پنجمې په سهار د ملبورن په جنکشن اوول کې د ویت هاوت بورډرز 11 په وړاندې شل اووریزه لوبه وکړي. دا لومړی ځل دی چې دوی د طالبانو له واک ته رسیدو او له خپل هیواد څخه له وتلو وروسته په یوه لوبډله کې رای وځای کیږي. د دې ټیم نیمایي لوبغاړي په کانبرا او نیمایي نورې په ملبورن کې اوسي. د استرالیا د کرکټ د اجرایی رئیس نیک هاکلی د افغانستان د ښځو د ټیم د مسابقې اعلان په داسې حال کې وکړ چې دوی افغان لوبغاړي ناهیده څپاند او فیروزه امیری تر څنګ ولاړې وي. د هیله څرګنده کړه چې دا مسابقه به افغان لوبډلې ته د نورو مسابقو لار هواره کړي. او سویډن اعلان وکړ چې د سمندر په تل کې د نوري فایبر د یو کیبل د پرې کېدو په اړه مقدماتي پلټنې پیل کړې دي. دا کیبل د لاتویا او د ګوتلند ټاپوګانو ترمنځ پرې شوی او احتمال شته چې د ورانکارۍ نتیجه وي. سویډن دا پرېکړه وروسته له هغه وکړه چې په بالتیک سمندرګي کې یوه بیړۍ د دې کیبل د خرابولو په شک توقیف شوه. دې او ورسره څو نورو پیښو په دې ستراتیژیکه سیمه کې د روسیې د تخریب او د جاسوسۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړي. د سویډن د ملي امنیت د څانګې لوی څارنوال ماتیس لیونکویست ویلي په روانو تحقیقاتو کې څو ادارې ګډون لري چې پکې د پولیسو د عملیاتو څانګه، ساحل ساتونکي او د دې هیواد وسلوال ځواکونه شامل دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه کولی شي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي. د خبرونو هلته هم لوستلی شي. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته سر مطلب مداوی چې یوناما امنیت شورا ته په خپل اورسی درې میاشتنی راپور کې د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکی مرګ جوړبلې اعدامونو او بدني مجازاتو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې.
که طالب واکمنان د حکومت تعریف لوري چات که د منوا نخلی د دې امکان سته چې ورځ تر بلې امنیت تکنه شي.
د دوشنبه پر ورځ په افغانستان کې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت بیرته لوړ شو.
سات تغیر کوي، لکه چې نه چې مثال د یو نرخ سات کې تغیر کوي. د تیرې یوې هفتې په پرتله د ډالرو بیه تقریبا لس افغانۍ تفاوت کړی دی.
د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی اول راونډر عظمت الله عمرزی د آی سی سی د کرکټ نړیوالې شورا لخوا د 2023 کال د کرکټ غوره لوبغاړی اعلان شوی دی.
ډیر زیات خوشاله یم چې د 500 د کال غوره لوبغاړی ونومول شم. نو ډیر زیات د افتخار او د خوشحالۍ احساس ما ته راکوي. دا هغه څه و چې تر شا یې ډیر زیات محنت او خواري مونږ کړې وه.
او د اسرائیلو به دا اوري چې و اسرائیلي ښځې چې په غزې کې د حماس د توندلارې ډلې له لورې یرغمل شوې وي او شاوخوا 14 میاشتې بند کې وي، د لوږې د ورځو په غزه کې له یو تونله بل ته د وړل کېدو او د یرغمل نیونکو لپاره د پخلي کیسې بیان کړې.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په خپل وروستي درې میاشتنی راپور کې د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکي مرګ ژوبلو، اعدامونو او بدني مجازاتو پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښوولې. په دې راپور کې چې د 2023 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي، یوه برخه یې د افغانستان امنیتي وضعیت ته ځانګړې شوې. د دې یوناما د راپور د دې برخې جزئیات عصمت ساروان راوروي.
د ملګرو ملتو د درې میاشتنی راپور له مخې د 2023 کال په وروستیو درو میاشتو کې په افغانستان کې د وو وسلوالو بریدونو او چاودنو په ترڅ کې 13 کسان چې 14 ملکی وګړي وو وژل شوي او 16 نور ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې 55 ملکی وګړي دي. د یوناما د راپور په امنیتي برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پکتیکا او پکتیا ولایتونو اړوند د ډیورنډ کرښې په اوښتو کې د نشټو یادونه شوې چې له کبله د کرښې دواړو خواو ته مرجوبلې اوښتې دي. یوناما د دسمبر په 24مه د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د هوایي برید یادونه کړې او ویلي چې په دې برید کې د ډیر شو ماشومانو په شمول 9 وژل شوي او 8 ژوبل شوي دي. راپور وایي چې په کابل او تخار کې د ملي مقاومت جبهې په 2 بریدونو کې یو ملکی وګړی وژل شوی او 12 نور چې ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د نن تر ټولو خونړۍ پیښه د نومبر په 21مه هغه مهال وشوه چې په بغلان ولایت کې داعش ډلې د صوفیانو پر یوه زیارت برید وکړ او په لړ کې 11 تنه ووژل شول. د چارو نظر خاوند عبدالباری عارض وایي سره له دې چې امنیتي پیښې ډېرې نه دي، خو دا بریدونه دا ښیي چې ممکن په راتلونکي کې د ناامنۍ پیښې نورې هم ډېرې شي، مګر دا چې پر افغانستان واکمنه ډله په خپله تګلاره کې بدلون راوړي.
یقینا ځینې پیښې خاصتا په 24 کال کې سوي دي چې هغه ډېر تلفات هم یا د داعش په حملو کې وي او یا د پاکستانی ځواکونو د تیری پایله وه. مجموع کې باید وویل سي چې امنیت ښه دی، خو دا څه نه څه پیښې چې رامنځته شوي دي کیدای سي چې پیل د نورو بې امنیتیو سي. که طالب واکمنان د حکومت د ښه حکومتداري په لوري اوچت که د منوا نخلی د دې امکان سته چې ورځ تر بلې امنیت تکنه شي.
د یوناما په راپور کې د خلیل حقانی د وژل کېدو یادونه شوې او ویل شوي چې په دسمبر میاشت کې په کابل کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو په وزارت کې وی چاودنې د طالبانو د کډوالو وزیر او د طالبانو درې نور غړي ووژل. په دې انتحاري برید کې 4 تنه نور ټپیان شول. راپور زیاتوي چې د نومبر په 3 نیټه د بغلان په پلخمري ښار کې په یو بمی چاودنه کې 13 ټپیان شول. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې له پخوانیو جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناوچاودو توکو په چاودنو کې 14 کسانو ته مرشوب له اوښتې چې دا د افغانستان د جګړو اوږدمهاله خطرونه شي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی او آل راونډر عظمت الله عمرزی د آی سی سی د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د 2023 کال د کرکټ غوره لوبغاړی اعلان شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
عظمت الله عمرزی د 2023 کال غوره کرکټر شو. د کرکټ نړیوال شورا د دوشنبه په ورځ د کال د غوره کرکټر او ټیم اعلان وکړ. د کرکټ نړیوال شورا ویلی چې عظمت الله عمرزی 2023 کال په یو ورځنۍ نړیوال لوبه کې په ښی لاس چټک بالینګ کاو او په غوره توپهنې سره د افغانستان د ټیم په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړ.
ډیر زیات خوشاله یم چې د 500 ورځې د کال غوره لوبغاړی ونومول شم. نو ډیر زیات د افتخار او د خوشاله احساس ما تر کې دا غسو چې تر شای ډیر زیات مهنت او خواري مون کړې و. همداسې منیجمنت سټاف د خوانه، کوچنګ سټاف د خوانه، خاص کر د سینیئر لوبغاړو د خوانه چې موږ سره مهنت خواري شوی او په موږ غو اعتماد چې کو موږ ته ډیره زیاته انرژي راکوله. نو همیشه موږ به کوشش هم دا کوو چې د دې اعتماد موږ خراب نه کوو، خپل پوره کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره داسې یو کارکردګي وکړو چې هغه د افغانستان په ګټه وي.
عمرزی په 2023 کال کې په څوارلس یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې څلور سو ولس منډې جوړې کړي او ولس وکټې اخیستې دي. د عمرزی د بیټنګ او ریجیا او سات څه باندې دوه پنځوس دی او د وکټو هغه بیا څه باندې شل یاد شوی. په دې معنا چې په هره لوبه کې په اوسط ډول یوازې شل منډې ورکړي. عمرزی نږدې پنځه ویشت کاله مخکې په کونړ کې زیږیدلی او له څوارلس کلنۍ یې کرکټ پیل کړی. هغه د افغانستان په نولس کلنو ټیم کې شامل او تر هغه وروسته یې ملي ټیم ته لار پیدا کړه. د کرکټ نړیوالې شورا یاده کړې چې عظمت الله عمرزی له آیرلند، جنوبي افریقا، بنګلادیش او زیمبابوې سره په لوبو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د بیلګې په توګه د بنګلادیش سره د یوې لوبې یادونه کړې چېرته چې عظمت الله عمرزی په وروستیو اوورونو کې درې سیال لوبغاړي وسوځول او هغوی یې پرې نښودل چې سریز له افغانستانه وګټي. د کال غوره کرکټر ته د نړۍ په کچه تر ټولو نامتو او تکړه لوبغاړي کاندیدېږي. د کرکټ نړیوالې شورا د 2023 کال د کال غوره لوبډله هم اعلان کړې چې پکې د افغانستان عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز او علا محمد غزنفر شامل دي. د 2023 کال د شلو وریز غوره ټیم په چوکاټ کې بیا د افغانستان ستوری لوبغاړی راشد خان شامل دی.
پرون دوشنبه په افغانستان کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت بیرته لوړ شوی و. په کابل کې پرون یو ډالر په اتاوی افغانیو بدلېده. په داسې حال کې چې د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د یکشنبه په ورځ د یو امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو بیه یو اتیاو ته لوړه شوې وه. د ډالرو په وړاندې د افغانیو بیه په داسې حال کې څلور افغانۍ ښکته شوه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک تېره ورځ د پنځه ویشت میلیونو امریکایي ډالرو د لیلام خبره وکړه. خو اقتصاد پوهان د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ساتلو او بات لپاره دا اقدام یوازې یو موقتی حل لار بولی.
په داسې حال کې چې په تیرې وونه کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیا د پام وړ راټیټ شوی. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې د دوشنبه په ورځ د دلوي پاتمه د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیا اته او یو پنځه پنځوس افغانیو ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د یکشنبه په ورځ د یو امریکایي ډالرو بیا یو اتیا افغانیو ته رسیدلې وه. د کابل په شاهزاده سرای کې ځینو صرافانو ازادي راډیو ته وویل چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه هر شیبه د بدلون په حال کې ده او ثابته بیه نه لري. د کابل د شاهزاده سرای دوه صرافانو چې نه یې غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا سات په سات تغیر کوي. خدشینی چې مثال دمی یو نرخ سات کې تغیر کوي. د تیرې یوې هفتې په پرتله د ډالرو بیه تقریبا لس افغانۍ تفاوت یې کړی دی. مشکلات را مسته کړي دي د خلکو په هغه مشکلې پیدا کړی دی تر څو د افغانۍ د خپل کوم توازن چې دی هغه له منځه یوشي.
په تیرو دوه اونیو کې د ډالرو پر وړاندې د لسو افغانیو په ارزښت بیه راټیټه شوې. له حکومت زما غوښتنه دا ده چې له نړیوالو او هغوی چې له هېواده بهر دي او ملګرو ملتونو سره یو مثبت تعامل تسره ورسیږي. کنه نو فکر نه کوم چې په افغانستان کې په بازار کې د ډالرو ویش ته دی وضعیت مخاونیسی.
دا دغه صرافانو په خبره په تیر یو اونۍ کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ بیا بے ثباته شوی ده. د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ بیا په داسې وخت کې نږدې څلور افغانۍ ته لوړ شوی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک تیر ورځ نن دوشنبه لپاره د 25 میلیونه امریکایي ډالرو د لیلام اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له دې اعلان وروسته د یو امریکایي ډالرو بیا چې مخکې د یو اتیا افغانیو په ارزښت تبادله کېدل نن دوشنبه اته او یو 55 افغانیو ته راټیټه شوې وه. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چارواکو د یکشنبه په ورځ د افغانیو د ثبات په اړه د صرافانو د اندېښنو د زیاتېدو له امله یوه ناسته هم ورسره جوړه کړې وه. له دې سره ځینې اقتصاد پوهان وایي د طالبانو دا اقدام به په دوامداره توګه پایله ورنه کړي. د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا شونی دا چې د ډالرو په تزریق په مصنوعي او لنډمهاله توګه د ډالرو ثبات وساتل شي. په دوامداره توګه دا امکان نه لري ځکه چې ډالر تل موجود نه وي چې تاسو باید هر اونۍ بازار ته 1.5 میلیونه ډالر داخل کړئ تر څو اضافي افغانۍ راټولې کړئ. نو د یو متعارف او ځان بسیا اقتصاد لرلو لپاره د سوداګرو په واک کې د وارداتو لپاره د کافی پیسو موجودیت اساسي لاره ده.
ښاغلی حافظي، له افغانستان سره د بهرنیو مرستو بندیدل د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت بدلون له لاملونو بولي. د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه په تیرو نږدې دوه اونیو کې په داسې حال کې راټیټه شوه چې امریکا د دغه هیواد په ولسمشریزو ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ له بری وروسته یو شمېر هیوادونو سره یې د مرستو د بندیدو اعلان کړی دی. د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د بیو کمېدو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ځینو سوداګرو ریزو توکو پر بایو هم د پام وړ اغیز پریښی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلورویش ساته.
د یو یوټیوب چینل چلوونکی او مسؤول مدیر سید رحیم سعیدی د طالبانو پر ضد تبلیغاتو په تور د طالبانو لخوا په 3 کاله بند محکوم شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا پریکړه غندلې او له ځنډ پرته یې د نوموړي د خوشې کولو غوښتنه کړې. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت تازه خبرداری ورکړی چې که رسنۍ د طالبانو حکومت له سیاستونو، اسلامي اصولو او د افغانستان له کلتور څخه سرغړونه وکړي، د دوی فعالیتونه به بند کړل شي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د یو یوټیوب چینل چلوونکی او مسؤول مدیر سید رحیم سعیدی د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور د طالبانو لخوا په 3 کاله بند محکوم شوی دی. یاد مرکز نن دوشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا پریکړه ناعادلانه بللې او له قید او شرط پرته یې د نوموړي د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه د روان کال د عقرب په 6مه نیټه د سعیدی د کورنۍ او مدافع وکیل له موجودیت پرته اعلان شوې او په ورته وخت کې د بیا کتنې لپاره هڅو هم نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو پر بنسټ سید رحیم سعیدی چې ناروغ دی د پلیچرخي زندان ته لیږدول شوی دی. په اعلامیه کې همداشان راغلي چې ښاغلی سعیدی د رسنیزو محتوا د تولید په برخه کې له 2 لسیزو څخه زیاته تجربه لري چې د چنګاښ په میاشت کې له خپلو 2 همکارانو سره د طالبانو لخوا نیول شوی و. د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت تازه خبرداری ورکړی چې که رسنۍ د طالبانو حکومت له سیاستونو، اسلامي اصولو او د افغانستان له کلتور څخه سرغړونه وکړي، د دوی فعالیتونه به بند کړل شي. د دې وزارت ویان خوبیب غفران د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې دا کار به د رسنیزو سرغړونو د څېړونو د کمیسون له لارې ترسره شي. وړاندې خبریالانو ادعا کړې وه چې د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د کمیسون کار چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی نه یوازې د اطلاع رسونې په برخه کې اغېزمن نه دی، بلکې طالبان ترې د بیان د ازادۍ د ځپلو د وسیلې په توګه کار اخلي. د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم وایي چې د ملي او فرهنګي ارزښتونو ساتنه د خبریالانو د کار له اساسي اصولو څخه دي، خو طالبان په بیلابیلو پلمو هڅه کوي چې رسنۍ د خپل حکومت د سیاستونو او کړنلارو منلو ته مجبوره کړي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې غړي اسماعیل آزاد د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا طبیعي ده چې رسنۍ باید د هیواد ملي او فرهنګي ارزښتونه وساتي، خو هغه څه چې سرغړونه بلل کېږي باید د رسنیو د سرغړونو د کمیسون له لارې وڅېړل شي دا وروسته پریکړه وشي. دا چې خبرداری ورکول کېږي چې یوه رسنۍ بد دي او یا هغه دلیل له مخې بنده شي، دا د محدودیت یوه بڼه ده.
د افغانستان په شمال کې د وی سی میز رادیو خبريال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي په راپور کې واخیستل شي د خپل غږ د بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
چیزی را که مسئول طالبان میگن
هغه څه چې د طالبانو چارواکي وایي که د دې خلاف څخباره کړو د دوی له پالیسۍ سره مخالفت دی. موږ ته اجازه نشته چې په خپل زړه موضوعات که هغه د خلکو ستونزو په اړه هم وي خپاره کړو. د اطلاعات او کلتور وزارت د ویان دا څرګندونې د محدودیت یوه بڼه ده چې په عملي کولو به یې رسماً د خبریالۍ او رسنیو جنازه اعلان شي.
که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې وړاندې یو شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بندې شوي او هیڅ خبریال د رسنیز کار په تړاو نه دی نیول شوی او په ورته وخت کې ادا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ کیږي خو د خبریالانو د نیولو په اړه بیلابیل راپورونه خپاره شوي او خبریالانو په کراتو ویلي چې د بیان ازادي محدوده شوې او د طالبانو له لوري ورته ګواښونه شوي او ځپل شوي هم دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ادا کوي چې دا مهال لږ تر لږه څلور خبریالانو او د رسنیو کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت د محاکمو له لوري له دوو تر دریو کالو بند باندې محکوم شوي په زندانونو کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
و اسرایلی خځې چې په غزه کې د حماس د تونلارې ډلې له لوري یرغمل شوې وي او شاوخوا شپاړس میاشتې په بند کې وي په وروستیو ورځو کې له ازادۍ او خپلو کورنیو ته له بیرته ګرځېدو وروسته د لوږې د ورځو په غزه کې له یو تونله بل ته د وړل کېدو او د یرغمل نیونکو لپاره د پخلي کیسې بیان کړي. په همدې حال کې اسرایل وایي د هغو یرغملو په منځ کې چې ټاکل شوی وه خوشي شي اته تنه یې مړه شوي دي.
اسرائیل وایي چې د هغه لیست پر اساس چې د یکشنبې په شپه یې د حماس لخوا ترلاسه کړی له هغو درې دېرش یرغمل شویو څخه چې د اوربند او د یرغمل شویو د آزادۍ په لومړني پړاو کې له غزې څخه خوشي کېدل اته تنه وژل شوي دي. د اسرائیل د حکومت ویندوی ډیوید منسر د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې حماس ویلي پنځه ویشت نور یرغمل ژوندي دي. د زیاته کړه چې د دې اتو یرغمل شویو د وضعیت په اړه د دوی کورنیو ته خبر ورکړل شوی خو د وژل شویو یرغملو نمونه نه دی اعلان شوی. د اسرایلی چارواکو په وینا د یرغمل شویو د آزادۍ بل پړاو به د پنجشنبې په ورځ وي او ورپسې پړاو د شنبې ورځې ته په پام کې نیول شوی دی. په همدې حال کې د 2023 کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته اسرائیلی رسنیو د هر یرغمل شوي په اړه کیسې خبرولې چې د اندېښمنو کورنیو د خلکو د اعتراضونو او د یرغمل شویو د آزادۍ لپاره هلې ځلې منعکس کولې. دوی په پرله پسې ډول د یرغمل شویو د کورنیو له غړیو دوستانو او آشنایانو سره خبرې کولې. له دغو یرغمل شویو ښځو سره په تیرو شپاړسو میاشتو کې هر اسرائیلی بلد شوی دی. له همدې کبله کله چې هغوی خوشې شوې اسرائیلیانو داسې احساس کاوه لکه د هغوی د کورنۍ غړي چې له بنده راخلاصې شوي وي. دوی له داسې ډلې څخه وژغورل شوې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې ترهګره ګڼي. رومي ګونن، ایملی داماری او درون آشتین براخر چې ملکی وګړي وي د جنوري په دیرشمه آزاد شوي. رومي ګونن له خپلو ملګرو سره د نووا موسیقي جشن لپاره د اسرائیل جنوب ته تللې وه. د هغې یو شمېر ملګري ووژل شول او څو ناآشنا کسانو هغه وموندلې چې ټپي شوې وه او د مرستې هڅه یې کوله خو هغوی هم ووژل شول. د حماس غړو هغه مهال رومي یرغمل کړه چې له خپلې مور سره په تلیفون خبرې کولې او د هغې لاس د ټپونو له امله په وینو لړلی و. رومي د غزې له تونلونو څخه د راخلاصېدو احساس له یوه نوي زیږون سره پرتله کړی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
سفر سفر څلور سو شل دوا ویشت یوولس څلر ویش پنځه سو یو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او په افغانستان کې د ځنګلونو د وهلو د دوام پر ننګونې اندېښنه څرګندوي. اف ای او په خپل ویبپاڼه کې د افغانستان د ختیځو سیمو ځینې انځورونه خپاره کړي او لیکلي دي په پراخ ډول د ځنګلونو وهل کېدو چاپیریال ته د پام وړ زیانونه اړولي او د هیواد کې خلکو د معیشت د له منځه وړلو لامل شوي. په همدې حال کې د افغانستان د ختیځو ولایتو یو شمېر اوسېدونکي ادعا کوي چې د ځنګلونو د غیر قانوني وهل کېدو مخه نه نیول کېږي. نور جزئیات لابلې سپوږمۍ اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې په دې هیواد کې په پراخه کچه د ځنګلونو وهنه چاپیریال ته د پام وړ زیانونو د اوښتو او د خلکو د معیشت د له منځه وړلو لامل شوی. د ادارې دوشنبې د جنوري په 28مه د افغانستان د ختیځو سیمو یو شمېر انځورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د ځنګلونو وهل لا هم په دې هیواد کې یوه ننګونه ده او ځنګلي پوښښ او بوټو کې د پام وړ کموالی لیدل شوی دی. اف ای او زیاته کړي چې د 1990 څخه تر 2000 میلادي کلونو پورې په افغانستان کې د ځنګلونو وهل کېدل په کال کې 2.3% لیدل شوی وو. په همدې حال کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې د حکومت لخوا د ځنګلونو د غیر قانوني وهلو په برخه کې هیڅ مخنیوي نه کیږي. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي زلمی خپلواک ازادي راډیو ته وویل
او اوس هم دغه رڅړیو لرګي هم د خلکو روان دي. به د شګل پولیسوالۍ کې زمونږه په خواني په اصطلاح باندې چې چینار زمونږ د جرګو د مرکو د سوري د ناسې زیوغم خلکو ختم کوته تان چې زمونږ استاسو یو چا میوه د افغانستان کې هغه هم د خلکو اوس د تجارتو ورپسې شوی دي او دا هم ختم کړل. او امړو چې زمونږ استاسو هم دغه په خوا وچه میوه د دا اوس خلاص سره امړو کانه مړه دغه شوی دي او خلک ډیر نه لای خدا او زنګراتو را بيته ټول په زنګراتو کې راځي. دا هم د خلکو ډېر چولو چورو تالان په ګډ د طالبان مخنه نسی نه پویږي چې څه وجه ده.
ذکر چې د ولایت بل اوسیدونکو د ازادي رادیو ته وویل چې له بیکاری او د عاید د نشټون لامل یې د ونو وهلو او پلورلو ته مخه کړې ده.
منګه ورونه په خپل زغرته لرګي راوړو خرڅوي مخکې وزپو کې وس په کور باندې سبه دغه لرګي راوړو خرڅوي نو وس نور څه کار مارچ نشته دی او بس دغه کار مارکو درګیر اوړو به دغه 200-250 افغانۍ باندې یو ګیړې خرڅو بس کړي خلک نه اخلي.
خود چاپریال ساتنې کارپو دین محمد فرهمند ازادي رادیو ته وویل
ځنګل وهل د چاپیریال د تخریب او ورته د زیان رسولو ترڅنګ د ککړتیا د ډېریدو لامل کیږي چې په پایله کې لا په مستقیم څخه کاربن ډای اکساید د بیولوژیکي کمښت سبب کیږي او منفي عکس العملونه زیاتوي. دا پروسه د ځمکې د ګرمېدو او طبیعي پیښو لامل کیږي. له بده مرغه خلک د فقر او بېوزلۍ له امله د ځنګلونو وهلو ته مخه کوي او توره او غیر قانوني سوداګري خلکو ته اجازه ورکړي چې ځنګلونو ته زیان ورسوي.
مردم اجازه هم اتا تایی که همین جنگلات قطع کنه و با جنگلات آسیب بزنه.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت د ویاند مصباح الدین مستعین نظر هم وپوښت خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دې وزارت په ویبپاڼه کې ویل شوی چې د طبیعي سرچینو او د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې لپاره پروګرامونه پیل شوي او دا د دې وزارت اساسي او برحاله برنامې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت هم یو کال مخکې ویلي وو چې د وزارت د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې او پالنې په موخه یو ځانګړې قطعه جوړه کړې او هغه کسان چې د ځنګلونو د ونو د وهلو او د طبیعي سرچینو د له منځه وړلو لامل کیږي څاري او د قانون منګولو ته سپاري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې د راپور له مخې افغانستان شاوخوا 1.8 میلیونه هکتاره ځنګلونه ونې او بوټي لري چې د دې هیواد 2.3% برخه جوړوي. دغه ادارې د روان لمریز کال په پیل کې ویلي وو چې په 15 کلونو کې افغانستان 40% ځنګلونه له لاسه ورکړي. د ادارې زیاته کړې چې د 2 کلونو راهیسې په افغانستان کې د ځنګلونو وهل دوام لري او ښکاري چې حکومتونه یې په مخنیوي کې ناکام پاتې دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړي او روغ سټي یقیني کړي.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212 240